لاس په جیشوې د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم شه چاري وړاندې مو د افغان سولې د بهیر لګړندې توبه خبره ولسمشر غنی شمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوي پرمختګونه اعلان شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوي یو. د جرمونو نړیوالې محکمې ژوره خواشیني څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دوی بندیزونه لګولي او متحد ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق به د خپلو پوځیانو ایستلو ته ادامه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوی یو. هغه د حکومت لخوا له تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشه او مالکیت خبري پیل شي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتووالی شوډلی دی. ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په شلوري روانې دي او راتلونکي اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشک رباط سنگي ولسوالۍ کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو بریدونه کړي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل دا بریدونه شاته تنبول شوي.
در اثر درگیر 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر
په دې نشته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 3 تن نور ټپیان شوي دي. جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو برید وکړ. د شاغلی فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې لپاسون کوونکو سره مرسته کړي. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د ICC پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه چیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ډانلډ ټرمپ پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړه. په بیان کې دې محکمې ویلي دي چې د ټرمپ اقدام د منلو نه دی او دا د ICC په قضایي چارو کې د مداخلې معنا لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بورل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګې شي. په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیوالې محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادو څخه دی چې غړي توبې نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وشوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې کړې وه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپاهي پاسداران مشر قاسم سلیمانی ووشه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهال بیش نه دی اعلان شوی خو دومره ویل شوی دی چې دا پوځیان به پراتلونکو میاشتو کې له عراق ووسی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سین ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 کال په جون کې په سنگاپور کې سره لیدلی وو خو په دې کتنه کې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه ډیر لږ پرمختګ شوی وو. بیا د دواړو مشرانو د 2019 کال په فبروري کې سره ولیدل. د بی پولی خبریالانو سازمان وای د جرمنی قضایی چارواکو ته د یو شکایت پسپارلو سره په دې هواد کې د یو ایرانی قاضی غلام رضا منصوری د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندانی کولو او شکنجه کولو تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوری د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول، د بی پولي خبریالانو ټولنې د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د بی پولي ژورنالیستانو سازمان وایي منصوری په 2013 کال کې په ایران کې پر لږ تر لږه 40 ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی دی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشلي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوری خپله د جون پاتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسی شي بیرته به ایران ته ستون شي. دا خبرونه دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو مهم راپورونه راخلو. افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر په سم لوري روان دی او په لنډ راتلونکي کې به نوي مهم ګامونه واخلو. محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخوا وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کړی او ویلي دي کله چې لښمنې سره سم د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غني د پنځشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې وویل دا محل د سولې په وړاندې خندونه په لری کېدو او د سولې لپاره ملاتړ په زیاتېدو دی. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غني همدارنګه د پاتې 2,000 نور طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2,000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشي شي، نیټه به یې زر اعلان شي. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ بللی، خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې یو وار بیا د ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لیست له مخې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړه شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په غونډه کې ویل چې بل ونه کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استای سره د پنځشنبه په سهار وغږیدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لار سم یو راتلونکي ونه به وکولای شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به یې نیټه اعلان شي. افغانستان کې نه اعلان شوی ورکم ته په اشاره ولسمشر غني په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له شپېتو تر اویاو پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوسه هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ټول سیران نه دي خوشي شوي چې باید خوشي شي. دا ډیره مهمه ده چې ځوار خیزش منه پوره شي. دوی د زرتنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره وروسته بندي کسان خوشي شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې سرګندونو سره هم مهاله طالب ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی ویل چې له عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه ورستی سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمایز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلی غنی زیاته کړه موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږي ته نږدې شوی یو نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلي، موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوی یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې قبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې شایي د دوو اونیو په ترڅ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي دا اداره به په دغه هیواد کې د سولې د خبرو پر مهال او د سولې تر هر ډول موافقې وروسته د افغان ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. ملالی بشیر په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لیدایسه الیټیا میلر سره مرکه کړې او په سر کې پښتلې چې افغانستان د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او د سولې د مذاکراتو لپاره په یو تاریخي پړاو کې ده. په دې هر څه کې به د ښځو نقش څرنګوي. میرمن میلر په جواب کې وویل:
سو آی کیم ټو افغانستان 2 ایئرز اګو and I've been privileged in my job to
travel. زه دوه کاله مخکې افغانستان ته راغلم. له شمرغه مې وکړای سوې په خپل وظیفه کې د لری پروتوسیمو او کلیو په ګډون ټول افغانستان ته ولاړسم. هلته مې لنجونو او شذو سره ولیدل. د دوی د ژوند ستونزو، هیلو او بریاو په اړه پوښتوم. زه په هرات کې د یوې بې ځای سوې کورنۍ سره کښېناستم. د دې کورنۍ له شذو او انجونو سره مې نه یوازې د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې، بلکې دوی را سره خپل هیلې هم شریک کړې. په بدخشان کې مې له داسې شذو سره لیدلې چې لوستی نه وي پر خپل مزکه کار کاوه. دوی ماته ویل دوی غوښتل لونی یې ښوونځي ته ولاړ شي. په کاپیسا کې ښځینه سوداګرو پر امنیتي ستونزو سربېره خپل عواید ترلاسه کوي. په کندهار کې مې له زړورو ښځو سره ولیدل چې هر ورځ ناامني پر ځان مني او نورو نجونو ته ښوونه کوي. په کومه موده کې پوه شوم چې تر بل هر وخت اوس مهمه ده چې د ښځو د پرمختیا په برخه کې پانګونه وشي. په روغ او لوستو او فعال ښځو چې خپل حقونه عملي کړی سي د افغانستان راتلونکی روښانه دی.
کله چې شل کاله مخکې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ، نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی په افغانستان کې. اوس چې شایي طالبان بیرته د افغانستان د حکومت سره په واک کې شریک شي، ملګري ملتونه به د ښځو ملاتړ ته په څه ډول دوام ورکوي؟
ومن هم چې که څه هم نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی، د ښځو د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو فعالیت هغه څه دي چې افغان ښځو په خپله ترلاسه کړی دی. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره او نړیواله ټولنه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. خو دا یوازې د افغان ښځو خپلې هڅې دي چې په اقتصاد، ټولنیز ژوند کې فعالیت، د تاوتریخوالي پر ضد لا زیات خوندیتوب او داسې نورې لاسته راوړنې درلودې او وبې لري. روشانه خبره دا ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره نه یوازې مهمه ده چې د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي، بلکې باید د افغان ښځو په مشرۍ او مالکیت هم وي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره په اوږده مهال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او ښځو د مدني ټولنې ملاتړ ته ژمنه ده. زموږ ژمنه ده چې د ښځو په مشرۍ پر نوښتونو او پروګرامونو به پانګونه کوو. زموږ کار اوس هم دوام لري. د سولې د بهیر پر مهال او د سولې تر موافقه وروسته به هم دوام لري.
تاسو له فعالو ښځو سره په تماس کې یاست. دوی په افغانستان کې له طالبانو سره د واک د احتمالي شراکت په اړه له تاسو سره کومې اندېښنې شریکوي؟
شزی د کار کولو، د خپل ټولنې د خدمت، له تاوتریخوالي د شوزو د خوندیتوب، د شوزو لپاره د برابر اقتصادي او ټولنیز عدالت او سیاسي فرصتونو په اړه اندیښنه لري. دوی د خپل ټولنې همکارانو، گاونډیانو، کوچنیانو او خپل ځان په اړه اندیښمن دي. د سولې د بهیر په تړاو افغان شزی اندیښنه لري چې له طالبانو سره په یو سیاسي معامله کې شاید دوی د تیرو نونو سکلونو لاسته راوړنې خوندي پاتنه سي. دا اندیښنه به بنسټ